د ماخام وو بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو د دې خبرونه ډېره برخه د ازادي په چپو کې ونیس پروګرام ته ځانګړې شوې په سوشي بو کې زما همکار فرید سیال مخته وړي. خو په پیل کې لن خبرونه د طالبان د حکومت کډوالو او بهتر رسنیدونکو چارو د سرپرست وزیر خلیل الرحمن حقانی جنازه نن په پکتیا ولایت کې خاورو ته وسپارل شو. نوموړی پرون چهارشنبه د وزارت په انګړ کې په یو ځانمرګ بلد کې چې مسؤلیت یې د اسلامي دولت ډلې د خراسان څانګې اخیستی ووژل شو. په دې بلد کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه شپږ تنه نور هم ووژل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو هغه نوې پرېکړه چې ښځې په طبي انسټیټیوټونو کې له زده کړو منع کوي غندلې او ویلي دي چې دغه بندیز به په افغانستان کې روغتیایي وضعیت له نورو ننګونو سره مخامخ کړي. د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن پرون چهارشنبه په یوه اعلامیه کې وویل چې د طالبانو دغه نوی بندیز د هغو هڅو وروستۍ بېلګه ده چې د افغان ښځو او نجونو حقونه او ژوند ننګوي او تعلیم او روغتیایي خدمتونو ته د ښځو پر لاسرسي د نه توجه وړ ګزار دی. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړي. دا په روان کال کې د افغانستان په اړه د دې شورا څلورمه غونډه ده چې په دې هیواد کې د سیاسي بشري او امنیتي ننګونو په اړه پکې بحث کیږي. د امنیت شورا ویلي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي یونما مشر روزا وطنبایو به د دې هیواد په اړه خپل درې میاشتنی راپور غونډې ته وړاندې کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون او د پولند صدر اعظم ډونالډ ټوسک به نن د پولند په پلازمینه وارسا کې په اوکراین کې د روانې جګړې په اړه خبرې وکړي. د پولندی رسنیو د راپورونو له مخې دواړه مشان به پر دې خبرې وکړي چې په اوکراین کې د تر جګړې وروسته څرنګه د اروپایي ټولنې په زرګونو سولسات ځواکونه ځای پر ځای کېدای شي.
آزادی پڅپوکی
درم واج آزادی
سلامونه ستړي مشه د آزادی پڅپوکی پروګرام ته مو ز فرید سیال د وقاب پیکار او قدر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبلخت هر کله کو. پر سوریه واکمن د بشر الاسد رژیم دروانی ونې د یک شنبه پورز له څوار لس کلونو کورنۍ جګړو وروسته د هیئت تحریر شام په نوم د وی وسلوال ډلې لخوا او پر زول شو. دغه وسلوال ډلې وتوانې ده په نږدې دوه نیم اونۍ کې د سوریه کلیدي خارونه د هغې ډلې هما هم او بلخره د سوریه پلازمینه دمشق ونیسي او د اسد د کورنۍ نږدې لیوي لسیزي واکمنۍ پای ته ورسوي. د بشر الاسد رژیم د عربو پسرلی په نوم په عربي هیوادونو کې له لویو بدلونونو د کورنۍ جګړې سربیره ژوندی راووت او تر ډیره یې ملاتړ روسیې او ایران کاوه. بشر الاسد دمشق ته د وسلوالو له رسیدو وروسته روسیې ته پناه وړې ده او روسیې ورته دا مهال سیاسي پناه ورکړې. د سوریې تحریر هیئت تحریر الشام وسلواله ډله چوس پر دمشق واکمنه ده د ډېرو هیوادونو لخوا د ترهګرۍ ډلې په توګه پیژندل کیږي. بل پلو په 2021 کال کې په افغانستان کې د طالبانو په نوم یو وسلواله ډله چې د حکومت مخالفه وه وتوانېده په نږدې شلو ورځو کې د ولایتونو د پرله پسې سقوط وروسته پلازمینې کابل ته ورسیږي او د امریکا او ناټو له ملاتړه برخمن جمهوریت وپرځوي. پر کابل د هغه مهال واکمن ډاکټر محمد اشرف غنی متحده عرب اماراتو ته لاړل او افغانستان او افغانستاني وسلوالو طالبانو ته پریښود. په وروستي کلونو کې د افغانستان او سوریې په څیر د یو شمېر نور هیوادونو لکه بنگلاديش صدر اعظم هم خپل خلک یوې اسلام پالې ډلې ته چې د حکومت مخالفت کوي پریښود او خپل هند ته لاړه. نن په خبرونه کې په افغانستان کې د طالبانو وخت رسیدل او په سوریه کې د تحریر الهیئت الشام ډلې چې د هم یو وسلواله ډله د وخت د رسیدو پر ورتوالي او توپیرونو خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولی شئ را سره په خبرونه کې خپل نظرونه څرګند کړئ. ملمانه هم لرو په خبرونه کې را سره د پانتون استاد او د نړیوال اړیکو شننکي سید عبید الله برهانی او د سیاسي چارو شننکي اسحاق قطمردي. تاسو دواړه ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلي. اغه اوریدونکو چې غواړي موږ سره په خبرونه کې تماس ونیسي، زه تاسو ته د ټلیفون شمیرې وایم: 00-3212-3500 او 00-3212-3500. تاسو موږ د ټلیفون شمیرې دی کولای شئ زنګ ووهئ که چیرته مو په ټلیفون کې کریډیټ نه وي، لنډ زنګ ووهئ، پته مو پاتې شئ، له دې ځای بس موږ همکاران زنګ در ووهي. که چیرته میلمانه را سره وي، فکر کوم چې دواړه میلمانه شته. برهانی صاحب، که تاسو را سره یاست، په پایل کې دغې ډلې په اړه کراته وایست. موږ وایو چې په سوریه کې وسله واله د هیئت تحریر شام ډله واک ته ورسېده. له دې وړاندې دغه ډله ویل کېږي چې له القاعده سره یې اړیکې درلودې. د دې ډلې په اړه کراته وایي، او د دې ډلې د مشر په اړه باندې محمد جولانی، چې دوی څوک دي، له کوم ځای راپورته شو، ولې په دومره کم وخت کې وتوانېد چې په سوریه کې دغه ولس کلنه کورنۍ جګړه پای ته ورسوي او د مشق ونیسي؟
سلامونه احترامات تاسو ته او ستاسو درون میلمه استاز ته او ستاسو لیدونکو کتونکو ټولو ته. محمد الجیلانی د سوری اوسیدونکی دغه د اطباو څخه دی، او ویل کېږي چې په سعودي کې پیدا شوی، کله ویل کېږي چې نه، دا خپله په همدې سوری کې پیدا شوی دی. دی په غوایلو کې د القاعده سره ملګری شو، بیا د هغې نه راجدا شو، د بغدادي څخه جدا شو، او د هغې نه وروسته بیا د داعش په سرلیکو کې یو ځای شو، د هغو نه هم راجدا شو. بیا په دې د ده په سر باندې تقریبا $10 میلیونه هم دغه جایزه وه، چې د لکه داسې نور هم په دنیا کې نور هم دي، او دی په هغه تور لیست د امریکا متحده ایالاتو کې و. لیکن په دې وروستیو کې دی تقریبا تر ډیره حده پورې په فکری لحاظ باندې، او هغه لار چې ده غوره کړې ده، ځان جدا بولي، او هغه جدا کېدم په همدې خاطر باندې چې دی په فکری لحاظ باندې او په سیاسي لحاظ باندې د هغه پخوانۍ سخت دریځې نه تیر شوی. دا چې څومره دی یا نه دی هغه به بل سوال دی، لیکن روستی کړنې او د هغه خبرې او حتی هغه ویناګانې چې په دغه روستی وختو کې وکړې د دمشق د نیول نه وروسته، نو هغه د داخلي سوریایانو لپاره، د سوریې خلکو لپاره، د سیمې او د منطقې او د نړۍ لپاره تر ډیره حده پورې ډاډ وړ وي. او یو هغه سوچ یوازې د بیانې نه وي، بلکې په کړنو عملی لحاظ به ډګر کې هم داسې سو. هغه دا و چې د حمات یو ډیره لویه ولایت په سوریه کې، په هغې کې تقریبا یو هغه سوک چې مسلمان نه بلکې یو مسیحي د سوری اتباع هغه هلته والي که داسې نور هم داسې کړنې لکه د اعتدال په شکل باندې، یا هغه یا هغه اشتباهات چې دوی پخوا په نظامی ډګر کې کړی وو، په فکری ډګر کې او که په سیاسي لحاظ باندې، دغه ټولو اشتباهاتو نه تیر شو. او بلکې که سړی داسې ووایي چې هغه اشتباهات چې په افغانستان کې روان دي یا شوي دي یا کیدونکي دي، د هغې ټولو نه یو عبرت او با درس واخیسته او په نوې بڼه باندې راوړاندې شو. لکه د ښځینو د حقوقو په مورد باندې هغه څه وویل چې رښتیا هم ډېر د ډاډ وړ دي. دا هغه فردي او شخصي مسایل دي چې دولت په دې کې یا حکومت.
برهاني صاحب، وړاندې به د ښځو د حقونو په اړه باندې بیا هم خبرې اترې ولرو، خو زما په یاد دي کله چې په 2020 کال کې دغه کابل نه وړاندې ولایتونو پرله پسې سقوط کولو، د طالب چارواکو ځینې ویډیوګانې به پر ټولنیزو رسنیو په ځانګړې توګه پر ټویټر خپرېدلې، او طالب چارواکو به پکې خلکو ته ډاډ ورکوه چې په ځانګړې توګه ښځو ته چې تاسې تشویش مه کوئ، هر څه سم دي، تاسې به خپلو دندو ته ستنېږئ، کار به وي، تاسې د اسلام په چوکاټ کې حقوق درکول کېږي، هېڅ ډول بندیز به تاسو نه وي، چې شریعت درکړي هغه به ټول درکړل شي. اوس دغه څرګندونه چې دا جولانی کوي، فکر کوي دوی بیا ور باندې ودرېږي که هغه د حکومتدارۍ په برخه کې دي یا هغه خلکو ته د حقوقو ورکولو په برخه کې دي؟
دا سیناریو لږ فرق هم کوي، ولو که په ځینې مسایلو کې به ورته والی ولري، لکه چې جمهور رئیس هلته هم لاړ او دلته هم تللی دی او په عین وخت کې، مګر فرق دلته کوي چې دوی ډیر په مسؤولانه شکل سره او د منطقې سیمې او حتی کېدای شي د نړۍ سره په غیر مستقیم شکل سره دغه ټول واک لیک د هر څه تقریبا په یو مسؤلانه شکل سره تقریبا تر سره کړ. او اړې وخت کې کسړې ورته ګوري د تحریر شام ډله خو مخکخه ډله ده په دې ټول صفه د پاتسون کې، اما دلته تقریبا څه د پاسه 50 نورې ډلې ټاپلې هم سره شته. یو شی بل هم دلته شته چې سړی باید ووایي چې هغه جریانات چې سیاسي یا کیانات سیاسي په دغسې په سوریه کې دي، دا تفاهمات د هغوی سره نه و شوي. دا تفاهمات یوازې د هغه ډلو ټاپلو سره شوی دی چې هغه نظامي دغه ډلې ټاپلې وي. په دې نظامي ډلو ټاپلو کې دا مخکخه ډله ده، یعنی دا په دې معنا باندې دی چې صحیح ده چې دا ډېر رول لري قوي، اما د دې د رول سره سره نورې ډلې ټاپلې هم ورسره شته دي، او د سیمه ییزو پوره نفوذ لاندې او د تفاهم سره او د نورو پخوانیو ټولو هغه اشتباهاتو چې دوی کړي یا د نورو نه زده کړي، نو دا به فرق کوي تر دې د حده پورې د دوی مسائل ډاډمن دي نسبتا د طالبانو د هغه وخت نه چې کړي. وکېدې چې سړی داسې ووایي چې د طالبانو مسله د تفاهم په دغه کې چې وا کې سړی پرته لکه په دوحه کې هغه د سیاسي ډلو ټاپلو سره دا تفاهمات شوي، او یا هغه ډله ټاپله یا هغه سیری وي چې هغه سیاسي وي، هغه لا تر اوسه پورې په هماغه خپلو خبرو تر اوسه ولاړ دي که د ښځو حقوق دي که نور مسایل دي. اما اوس په افغانستان کې حاکمه یا متحاکمه ډله یو خاصه مشخصه ډله هغه سخت دریزه ده چې هغه اکثره وخت کې د نظامی قدرت نه د سیاسي مخ نه زیات نظامی د غلری مخ لري.
مننه کور ودان برهانی سپ تاسو به تر وګرځم. اتمر سپ کته سره ته وایست لکل نه چې کورنی جګړه په سوریه کې پیل شوه ده تقریبا یو لس دولس کال وشول، او دغه د دل چې اوس وخت ورسیده د تحریر شام د دې دا را پاسېدل او په سوریه کې دغه روستۍ ګډوډیان یو څه ناڅاپي وي نږدې دوه اونۍ کې دی وتوانېدل چې دمشق ته را ورسیږي. ساسې په ان باندې دلته دا ورته والی څومره ده چې لکه جمهوریت کې همداسې وه، طالبانو کلونه جګړه وکړله خو یو ځلې دا پرمختګ تیز شو او هیچا تصور نه کوي چې کابل به سقوط کوي. همداسې په دمشق کې هم ورته موضوع پېښه شوه. ساسې په ان باندې دغه ډلې کلونه جنگ کې یو ځلې پرمختګ کوي، تر شا یې لتونه څه ګورئ؟
مننه تاسو ته، ستاسو درون میلمه ته، لیدونکو اوریدونکو ته سلامونه او نیکی ده. په یو برخه کې چې تاسو هغه ته اشاره وکړه، شباتونه تر یو اندازې پورې نږدې دي، لیکن په مجموع کې که موږ وګورو سوریه کې یو خو داخلي لاملونه او بل بهرني. داخلي لامل دا و چې په سوریه کې 450 کاله یوازې حافظ الاسد او بشار الاسد حکومت وکړ، او د دوی دواړو د پلار او د زوی حکومتونه په سوریه کې د دوی د فکري یا د حزب بس د حاکمیت یو حکومت و چې هغه ډېر خلک په هغه کې وکړېدل، ډېر شکنجه شول، ډېر د سوري خلک دوی زندانونو ته لاړل، او په حقیقت کې په دې 450 کلونو کې یو د فشار حکومت و په خلکو باندې. بهرني لاملونه دا دي چې نړۍ کې اوس تاسپېږي چې جګړه روانه ده، رقابتونه هم ډېر زیات دي، مخصوصا په دې وروستیو میاشتو کلونو کې په منځني ختیځ کې دغه رقابتونه مستقیما یو بل په مقابل کې جګړه ایز په اصطلاح جګړې کې دي، او دغه ګروپونه یا دغه هیوادونه زبر ځواکونه دوی په دغه سیمه کې په یو تقابل کې دي. د اوکراین جګړه او د ایران او د اسرائیلو ترمنځ لانجه، او د لبنان د حزب الله او د اسرائیلو همدغسې بیا په نورو عربي هیوادونو کې یو سلسله جبهات او تقریبا پلویتوب و مخالفتونه رامنځته کړي دي. معمولا د دغه بهرني اړخ نتیجه دا و چې ترکانو او دې سره د دوی متحدین امریکا یا مثلا ویل کېږي چې خپله اسرائیل هم په دې برخه کې ډېر رول درلوده، ځکه چې کله چې حزب الله محدود شو، کله چې حزب الله هغه نظامي توانمندي د لاسه ورکړه، نو دلته و چې د سوریې حکومت ضعیف شو. یعنې حزب الله ونشو کولی چې بشار الاسد ته مرستې ورسي، که څه هم په 2011 کال کې کله چې بشار الاسد په وړاندې د عرب سپرلی جنبش راپورته شو، لیکن بشار الاسد وشو کولی هم د حزب الله په مرسته، هم د ایران د هغو نیابتي ډلو په مرسته خپل رژیم د سقوط نه وژغوري. لیکن د هغه نه وروسته اوس وخت کې چې مونږ ګورو، ایران هم تضعیف دی، هغه ستراتیژیک قوت یا هغه سیاسي قوت ایران سره نشته. حزب الله هم تقریبا دومره محدود دی چې د هغې نظامي توانمندي له منځه تللی، او حزب الله نشي کولی چې یا ونشي کولی چې بشار الاسد ته مرسته ورسوي. د بلې خوا نه نورې ډلې چې هغوی مثلا ترهګرې ډلې دي، او دغه ډلې په توریستي ډلو کې شامل دي، لکه ایغور، لکه انصار الله، دغه نورې ډلې، دوی د تحریرشام سره ملاتړي شول. یعنې دغه نورې ډلې چې تحریرشام سره و، تقریبا 56 ډلې وې چې حیات تحریرشام و، جبهه فتح شام و، جبهه انصار الدین و، لوای حق و، او جنبش
اتمر صاحب بخنی سره دغه خبره برهانی صاحب هم یاده کړه، دغه ډلې څنګه وتوانې دي په یو دریز په یوې خبره سره ودرېږي او وکولای شي د بشار الاسد رژیم ته ماتې ورکړي؟ د دوی ترمنځ داسې مشترکات ډېر دي چې دوی سره په یو خبره توافق کړی، که څه هم که چېرته بیرته په افغانستان کې د طالبان حکومت ته وګورو، دوی په خپل منځ کې اختلافات ردی، خو بیا هم ښکاري چې په یو ډول نه یو ډول دغه اختلافونه رابرسېره کېږي. دغه ډلې څنګه وتوانې دي چې دومره منسجمې شي چې یو رژیم وپرځي؟
ګوري، یو خو دلته د دوی مشترکات دا دي چې بشار الاسد حکومت ضعیف شوی، او د دوی اردو جنګ نه که تاسې ولیدل لکه په افغانستان کې، د افغانستان او د سوریې فرق دا و چې په افغانستان کې اردو په دې باندې پوهېده چې امریکا طالبانو سره توافق ته رسېدلی، او هغه فشار د امریکا د خوا نه موجود و، او په افغانستان کې امریکایي عسکر هم موجود و، لیکن په سوریه کې خو داسې نه و. په سوریه کې دغه جګړه د یو ډلې د خوا نه د بشار الاسد پر ضد شروع شو، او د هغه تر شا تاسو پوهېږئ چې یوازې ترکیې سر اصطلاح دغه الجاري تر 100,000 پورې دغه تحریر شام سره دوی ملګریتوب وکړ. د بلې خوا نه هغه امکانات، تسلیحات، پیسې دغه هیوادونه دوی ته برابرې کړلې، او بشار الاسد هم خپله په هغه سیاسي لوبه کې راګیر شو، کوم چې د روسیې مصرفېدل په جګړه کې د اوکراین سره، روسیا دغه قوت د لاسه ورکړه چې بشار الاسد سره کومک کړي، سره د دې نه چې یو دوه ورځې بمباریګانې وکړي، لیکن هغومره چې بشار الاسد د دې نه توقع درلود، روسیې نه شو کولی چې بشار الاسد وژغوري. همدغسې د ایران رژیم، هغه ډلې هم چې په لبنان کې دي، دوی هم ونشو کولی، هغه نیابتي ډلې هم چې لکه لشکر فاتحي هشت شعبي و څوک څوک، دوی هم ونشو کولی چې بشار الاسد وژغوري. د بلې خوا نه دغه مخالفه جبهه چې تحریر شام دی، دوی په یو تفاهم سره د یو مقطعي وخت دپاره دوی وشو کولی چې په خپل جنګي عملیاتو کې، سره د دې نه چې اردو د دوی په مقابل کې څونه درېدل، خلکم دوی تا کلای ویل خلکم د بشار الاسد د څلور پنځوس کلن دیکتاتوري نه په تنګ راغلي وو په نتیجه کې هغوی بریالي شو چې بشار الاسد قوت وکړي.
مدنه کور ودان اتمر سی تست بیرته وګرځم. برهانی صاحب ام دغه روستي ټکی چې اتمر صاحب ورته اشاره وکړه چې سوری خلګو دغه دلته خراغ لاسته ویلي ساسي بابا واره باندې په افغانستان کې چې طالبان وخت ورسېدل په کابل هوایي ډګر باندې او سره په نور هوایي ډګرونو کې بیروبار ډیر زیات شو ځکه چې د تخلي موضوع راپورته شو شل ورځې تخلیه وه او ډیر افغانان له افغانستان ووتل. خو بیا که سوریې ته وګورو کله چې د اسد رژیم وپرځېده په هماغه ورځ باندې د ترکیې نه کډوال را روانو او خوشحالیانې وې هغوی په سرحد کې په تمه وو. هغه راپورونه چې کوم عربي رسنیو خپاره کړي دي په دې کې کتل کېده چې په سرحدونو کې خلک په تمه دي تر څو د اسد رژیم سقوط وکړي او دوی ته خبر ورسیږي چې دوی کولای شي د سوریې ته راننوځي. اردن همداسې په نورو سیمو کې حتی په جرمني او اروپایي هیوادونو کې چې د دوی کوم سوریایي کډوال دي دوی جشنونه نیولي وو ډېر ورته خوشحاله وه. ایلت ستا دا دی خوشحاله چې خلک دیوی وسلوالی دلی را تک دا پا سوریه که خوشحاله دی خو برعکس پا افغانستان کی حد سکواله چه لحوا دا ووزی
وره دا یو لوی پا طول منطقه که یو فاشست نظام و دا پلار و دا زوی تقریبا سالور پنزوز کاله واقع تاسم دا طول ویدیوگانی گوری چه سمره دا زندانونو که خلک پراتی دی حتی خلق صدام خوته د صدام نه دا زیات فاشست نظام او دا چې د منطقي کې ظروف او شرایط ته څنګه چاتمر سه وته اشاره کړه نه د دوی په ګټه باندې خستر باندې چې روسیا هم په خپل جنگ کې کاړه او دغه نه ختی و دلته د حزب الله یا د ایران د ملیشو په منطقه کې یو تصمیم داسې نیول شوی لا تر اوسه پورې روان دي چې باید د دې د ټاغر ټول کړی شي. د حزب الله نیولې د لبنان کې بیا حتی د امکان لري چې په دې منطقه کې نورې د ملیشو دغه هم ټولې شي حتی نن حوثیان هم ویشتل کیږي. دا پرتله کېدل د دې به صحیح نه وي خو دواړو کې یو شی و چې په افغانستان کې یو بهرنی هیواد ښکېلاک و چې خپل د امریکا متحده ایالات نظامي و د ملکی کسان وی چې هلته موږ ښکېلاک لرو دا چې زموږ د بعضې د پخواني جمهوریتان یا د پخواني ادارې کسان دا خبره درسته نه بولي لیکن دا چې خپل امریکایی وی نو دا معنی نه ورکوي. دویمه دا ده چې هلته تاسو ووی چې خلک ووتل خلک نه دی خلک وتل نه خلک وویستل دا پروګرام د سیو چې باید داخلك وو وستلی شي او تخلق شي او د تخلي موضوع اوسه پر روانه ده د شه نه چې څوک په خپل خوخه تلل یا په خپل خوخه چې څوک تلل خو اخو د جمهوریت په وختونو کې خلاصه کوي چې د جمهوریت نه مخکې د افغانستان کې نور عوامل داسې وو چې ایواز په افغانستان کې نه کچیرته رښتیا زمونږ په ګوانډي هیوادو کې دا چې د تخلي موضوع مطرح شي کې دي چې خلک به په دغه باندې ودرېږي په دې صفونو کې ولاړی اما دا د تخلي موضوع خو یو برنامه‌ریزی شوی موضوع و چې باید دا وستل شي او اوسه پوري شي. دا دغه سره پرتل کول به ډیر صحیح نه وسیږي. درېمه دا موضوع دا ده چې د مهاجرونو موضوع په د سوریه چې کوم 8 میلیونه کسان په داخله او په خارج کې دغه شی وې دي بے ځای شی وې دي یا څوک مهاجر دي دا غوی حالات که په ترکیه کې او که په نور هیوادو کې ډیر بد حالات سره مخامخ هغه د تخلیف صورت کې نه دی وستل شوی یا په یو برنامه کې نه وستل خو هغه د خپل مجبوریتونو نه وستل شوی. تاسو ولیدل یا تاسو به ټول اوریدلې چې په دوی حالات په ترکیه کې ډیر بد حالات وو دغه عربي هیوادونه چې نن ټول ډولونه ورته وایي دغه ټولو عربي شتمنو هیوادونو سوریانو ته لاس نه دی ورکړی حتی هغه کمپونه او یا هغه څه چې ترکانو ته په یوازې هر څه پاتې یوازې ترکانو ته دغه ټوله دغه تقریبا د بوج په اوږه اخیستی وو. نو دا پرته کېدل به فکر کوم صحیح نه وي. یو شی دا و چې د سوریه د نظام دغه د دې نظام خو بسړی وې د دوی د کورنی نظام دغه اردو چې و دومره زر د منځ لاړه چې د افغانستان نمخ ادوجات لاړه زکه دلته یو پارتالواله دواړو دا و چې دغه دواړو نظامونه په بل نور خلکو باندې یا په بهرانیو باندې اتکال لري دغه هغه د شباهت تکای دی کله چې بهرانی عامل د لاتړ د منځ زی د ملیشی بولی یا پنامه نه نظام اردوی بولی دا د منځ ډیر په ډیر په چټکتیا سره زی ځکه د دوی سره د ملی یا پاکی دوی لحاظ باندې کوم دغه نشته د انګیزه نه و چې دی جنگ وکړي خو د بشار الاسد هم داسې و چې د عربي سپرنګ په یا د عربي سپرلی په دا کې یوازې هم دغه روسانو او ایرانیانو چې د دوی ملای وتړله او د تقریبا نیم ملت مهاجر که او د پلکهاوې د زندانونو کړه او لکهاوې وژلې دي او لا تر اوسه پورې هم دا جریان لري چې تر چې دا
یعنی برهاني صاحب په بخښنه سره ستاسو د خبرې هدف دا ده لکه څنګه چې په افغانستان کې طالبان دی وی ایدیالوژي پر بنسټ باندې وخت ورسېدل او ډیر سختریز اسلام پال دي دغه ډله چې اوس په سوریه کې وخت رسېدلې په دغه ایدیالوژي نه رسېدلې بلکې هغه ظلمونه چې د اسد رژیم له خوا باندې کېدل دوی تنگ شوی وو
مختلف عوامل دي یو دا دی چې خپل دغه عامل چې ما ورته اشاره کوله بل عامل دا دی چې دوی دغه ټولي ډلې ټپلې په یو واحد صف کې سره راټولې شوې او د ډیرو سیمایزو او د نړیوالو د تفاهماتو په اساس باندې او د هغه څه چې په شباهت لري هغه دلته دا نقطه زه غواړم چې ووایم هغه دا و چې اسد رژیم او خپل اسد د سیمې او د نړۍ د ډیرو پرپوزلو طرحو سره سرتنبګي کوله او هغه داسې فکر کاوه چې بس نو زمام لا تړ د روسیې او د ایران له خوانه وشو زوس په خپل خو باندې ولاړم او نظام ولاړ دی او بالکل ما څوک وژلې دي او څوک تښتېدلې دي او څوک بې ځایه شوې دي او بلکې د سولې یو دغه تایم غواړه نه کې خوادله دا هغه څه دي چې په افغانستان کې منګه د افغانستان د رژیم پر لپسې د پدې څو لسیزو کې پر لپسې په سوله باندې سیاسي دوکانداري او تجارت کاوچا یعنی دا امکان لري چې ته د یو جګړې سړی راوخلې هغه د سولې لپاره وټاکې چې دا د سولې رئیس دی دا امکان لري بیا چې کله د ډاکټر صاحب اشرف غنی مواکو هغه هم د سولې سره د سولې لوبه کوله یعنی په دې معنی باندې چې دوی هم په هغه څه کې سوله د سولې شعار کې د ارګ نه دا پورته کېدل چې مونږ با عزت سوله غواړو یعنی کومه با عزت چې د ارګ واکمنان باید په هغه کې حاضر وسی دوی سره دا مسله د ملی مصلحت او منافع په درشل کې نه تسرخیده د سوریې طرفونه کاغه د جولانی طرف دی او کنوري د ټول اشتباهات نتیر شو او د یو صف کې واحد صف کې راټول شو او د منطقي د غروستي متغیرات چې جیوپولیټیک دي او په مذهبي لحاظ او یا هغه اشتباهات چې دی کړ د ټول نه په استفاده سره وکول شو چې د اسد رژیم چپا کې ودی کې شک نشته چې دلته بزن شباهات نه وي خو ځنه کې بیا شهابه شباهات نه مشته اما لوی شباهت دا دی چې دوی د اسد د سرتنبګین په پوره استفاده سره کار واست
مننه کورودان تاسو بیرته وګرځم اتمر صاحب که تاسو راته وایست په افغانستان کې د دغه ډلې وخت لرسیدونه ډیر زیات هرکلی وشو طالبانو اعلامیه مور کړې و او په کابل کې په نور ولایتونو کې طالب چارواکو په ګډون د دوی پلویان ډیر خوشاله و دغه بریایل منزلې ده د دې سره لکه تاسو مخکې د موضوع ته اشاره وکړه چې القاعده سره د اړیکې درلودلې تحریر شام له طالبانو سره اړیکې څه وی یا د القاعده لاره طالبانو او تحریر شام دوی سره یو دی فقط نمونه بیل دی
زه داس فکر کوم چې تحریر شام سره ترکانو ډیر مرسته وکړه او ترکان کوشش دا و چې په سوریا کې د شویه حاکمیت دی شویه و دی سینی خبره که وکو دی شویه حاکمیت چه بشار الاسد خپلا شویه علوی و دی حاکمیت ختم که خپلا اردوغان یو مذهبی ساله ده او اغا دغه برخه کې متاسف دی. نو ډیر کومک دیوی د خوانه د تاریخ شوم سره شو د بل خوانه طالبان هم چې دوی سنی مذهب دی، دوی عقاید سنی دی، نو دوی هم د دې وجه نه هغوی سره تقریبا خوشبینی ښکاره که او ځینې لمانځنې وکړلې، در حال چې دلته دننه په افغانستان کې د خپله طالبانو د سلفیانو ترمنځ مشکلات موجود دي. لیکن دغه آیت تحریر شام سلفی ډله ده، شافی مذهب دي دوی، لیکن په دغه برخه کې دوی چون په مجموع کې د شیعه او سنی خبره وه، په دغه برخه کې دغه ډله حاکمیت اوس د سنیانو په لاس کې دی، نو د دې وجه نه طالبانو خوښي ښکاره کړه او هغوی ته تبریکي د خبرې.
او په دې اړه باندې دا چې پرله پسې افغانستان بیا سوریه او د دې تر څنګ په بنگلادیش کې اسلام پالی په یو ډول نه یو ډول د بنگلادیش پخوانیو صدراعظم دې تار کړ چې له هیواد ووزي یا هیواد پریښودو، یو تښتېده، د دې ډلو وخت رسیدل ولې داسې پرله پسې کیږي په څو هیوادونو کې؟
کوری دغه هر هیواد کې خپل شرایط دی، خپل د خلکو وضعه دی، د خلکو تصمیم دی. په بنګلادیش کې زه داسې فکر کوم موضوع کاملا جدا دی، بیل دی. بنګلادیش کې دغه ډاکټر یونس داسې یو ملي سړی دی چې په ټول بنګلادیش کې د دې د خدمتونو او د دې د کارونو خلک قدر او عزت کوي. دا په حقیقت کې د بنګلادیش د اقتصادي سیستم یو مبتکر دی. د خپله د رامین بانک رئیس او دکتورا لري په دغه برخه کې، د مایکرو فایننس په برخه کې، او بنګلادیش ته ډیر کار دی وکړ. د بل خوانه که مونږ داسې وګورو، د شیخ حسینه حکومت چې و هغوی یو فکر درلود، هغه فکر ډیر د دې د پلار فکر و، د شیخ مجیب الرحمن فکر و. په هغه وخت کې شیخ مجیب الرحمن د بنګلادیش د استقلال د حاصلولو یو قهرمان و، او د بنګلادیش خلکو هغه ته ډیر عقیده او احترام درلود. لیکن شرایط بدلیږي، یعنی داسې نه دی چې که پلار ښه و نو حتمي دی چې زوی به هم ښه وي. نو په حقیقت کې افغانستان کې بنګلادیش کې یو خبره چې زه غواړم وکړم چې هغه اسلام پاله ډله نه ده، او بنګلادیش کې کوم چې اوس دوی حکومت دوی سره ده، دوی کوم تنلاری اسلام پالی نه دی. بنګلادیش خپله یو اسلامي هیواد دی، لیکن هغه تنلاری ډلې په دغه برخه کې دوی سره همکاري نه لري. او خپله دغه ډاکتر یونس په دغه خبرو باندې ښه وارد دی چې دغه اختلافات یا دا قومي مسایل یا فکري مسایل څنګه حل کړي په بنګلادیش کې. راو سوریه کې، سوریه کې موس په دې څو ورځو کې دغه تحریر شام هیات رئیس یا مشر دی، خو حتی د حجاب په باره کې دې خبره وکړه چې حجاب د خپله د خلکو شخصي کار دی، هیڅ نه و زور په دغه برخه کې باید تنفیذ نه شي، او ټول د سوریې خلک حکومت کې حق لري د دوی د لیاقت او په اصطلاح د کار پر بنسټ باندې دوی ته به برخه ورکول کیږي. لیکن دا اوس ډیر وختي دی چې مونږ دا خبره وکړو چې واقعا دغه کار کیږي په سوریه کې که نه کیږي. لیکن افغانستان کې خو ګوري چې برعکس دی یا بل رقم دی، دا یو ډله ده چې دوی تصمیم نیسي، خلکو ته تر اوسه واک یا د خلکو نظریات د طالبان حکومت نه اورېدلی او نه اوري.
یعنی اتمر صاحب ستاسو په باور باندې دغه غوښتنه چې اوس د سوریې خلک له دغه موقت حکومت نه کوي چې انتخابات پر روان فبروري میاشت کې ترسره شي، دا 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 به یو څه واقعیت شي دوی به انتخابات وکړي.
اوس خو همدی خپل دا خبره کوي، مثلا البشیر د صدر اعظم مقتدی صدر اعظم د تر مارچ پورې د صدارت چوکۍ اخلي، هغه نه وروسته اوس یعنی انتقالي حکومت د هغه نه وروسته به یو انتخابي حکومت دوی واک سپاري. دا د دوی وعده دی خلک سره. او خپله ابو جولانی هم دا خبر، محمد جولانی هم دا خبره کړې چې دلته هیڅوک هیچ چا باندې به تبعیض نه وي، هر څوک حق لري، دوی د خپل د ازادي حقدار دي. مثلا
اتمر صاحب زه دا پوښتنه ځکه تکرار کوم چې هر حکومت یا په ټوله کې د طالبانو واکمنۍ ته کتم شو، د دوی لراتګ نو وروسته په دوحه کې چې کومې څرګندونې وي، طالب چارواکو به تل دا خبره کوله چې ښځو ته به د بشریت چوکاټ کې د دوی حقوق ورکول کیږي، د ټول افغانانو حقوق به تامین وي، حکومت به ټول شموله وي. دا اوس هغه خبرې دي چې نړیواله ټولنې له طالبانو غواړي، خو دغه شرطونه طالبان که څه هم ژمنې کړې وي چې دوی به یې وکړي، خو یې هم نه دي پلي کړي. یعنی دغه شایب به په سوریه کې بیا لکه له واقعیته خو ډېر لرې نه دی، لکه څنګه چې اوس په افغانستان کې له واقعیته لرې دی.
ګوره د سوریې خلک افغانان سره فرق لري. د سوریې دا اوسني مشران زمونږ د طالبانو د مشرانو نه فرق لري. دوی په دې خبره باندې اوس باورمندي وکړه لري. د بل خوا نه نړیواله ټولنه، امریکا او د امریکا پلوي هیوادونه، دوی منتظر دي. دوی وایي چې موږ عمل ته ګورو نه خبره ته، لکه چې طالبانو ته وایي دا خبره. نو وبلدل شي مخکې د دینه موږ هم ضرور نه دی چې لابیګري وکړو او ورته رښتیا او دروغ وایي. خبره دا ده چې موږ به منتظر پات شو به ګورو چې واقعا د انتقالي دورې د ختمېدو سره به دوی انتخابات کوي، حکومت کې به ټول د سوریې مختلف قومونه د هغوی د لیاقت پر اساس شامل وي که نه وي، د نجونو باندې د ښځو باندې به تعزیرات نه وي. هغه ځینې خبرې چې د بشار الاسد په وخت کې بندې وي، لکه د مطبوعاتو او رسنیو ازادي، او دوی چې اوس وایي موږ دغه ازادي تضمین کړې، دا خبرې به دوی کوم چې دوی وعده کړی خلکو سره، آیا دوی به هغه وعدې سره وفا کوي که نه کوي. بیا نو په هغه وخت کې به موږ او تاسو قضاوت وکړي چې دوی هم یو دروغ ویله خلکو سره، دوی هم په خپلو ژمنو پاتې نه شو.
مننه کور ودان اتمر صاحب، تاسو بیرته راوګرځم. برهاني صاحب، که تاسو راته وایست د امنیت د ټینګښت په برخه کې لکه نشه دا ډله واک ته رسیدلې ده، سوریایان وایي چې دوی کولای شي مخکې اتمر صاحب یادونه وکړه چې په ازادانه توګه خپل نظر څرګند کړي، له دې مخکې د خلکو چې اوس رسنیو سره خبرې کوي ویلي چې دوی به حتی که د اسد رژیم پسې یوه خبره وکړه دوی به نیول کېدل. په رسنیو کې ځینې داسې تصویرونه هم خپاره شوي دي چې نوي تنکي ځوانان په هغه زندانونو کې چې تصویرونه ویډیوګانې خپرې شوي دي، دوی خبرې کوي، مرکې کوي، وایي چې زما مور سره خوشونت شو، ما پولیس په څپېړه ووهلو، زه دلته 15 کاله مې زندان تیر کړو. داسې ورته کیسې خپرې شوې دي په ځانګړې توګه په عربي رسنیو کې. دې وضعیت په کتو باندې چې بیرته افغانستان ته راشو، کله چې طالبان واک ته ورسېدل، زیاتره عام خلک په ځانګړې توګه ازادي راډیو ته یو څو اورېدونکي زنګ وهي، دوی موافق دي چې اوس په افغانستان کې امنیت راغلی، خو پرونی پیښې ته په کتو باندې څومره فکر کوي دغه خلک چې کړېدلې دي، زورېدلې دي، دوی کوم امنیت چې له طالبانو په افغانستان کې غوښته، او کوم امنیت چې سوریایانې اوس له دغې ډلې واکمنې ډلې غواړي، دوی به ورته ورسیږي؟ او په افغانستان کې دغه امنیت څومره افغانانو ترلاسه کړی؟
دا خو د وخت نه لږ ډېره مخکې ده، ځکه چې سوریې حالات اوس دي، اما په افغانستان کې خو نسبي امنیت بالکل برقرار دی، کې هیڅ شک نشته. خو امنیت وسیله ده، هدف نه دی. یعنی وسیله په دې معنا باندې دی چې باید هر هغه څه رامنځته شي چې خلکو دپاره د کار او د نورو حقوق راولګي. دا یوازې امنیت خو که سړی ووایي په زندانونو کې امنیت، خلک هیڅ بد کارونه نه کوي، چرس نسکي، جنگ نه کوي، دا نه کوي. یعنی داسې امنیت چې پاغی کی اقتصاد و دونه کی دس امنیت چی فرزن د خلکو پاره د کار به زمینی مساعد نشی دس امنیت چی خلق د مملکت د هیواد د لار نشی دس امنیت چی فرزن تر درې کلو پورې تر اوسه پورې په یو اسلامي او یا ملي ارزښت باندې یوه نسخه د خزینه او د حقوقو لپاره نه تثبیت شوي نو د امنیت یوازې خو ډوډۍ تا ته نه درکوي. د سوری حالات به زه یو بل اړخ ته وغواړم چې ووایم درته چې د سوری نسخه نوې ده. دې کې شک نشته چې د تحریر شام مخکښه ډلې په دې ټولو ډلو کې به سلفي پخانۍ دغه وو، اما هغه ډیر نوې نسخه ته بدله شوې ده او حتی د په خطاباتو ویناو بیانو کې حتی د سعودي سره هم تر ډیره حده پورې په مذهبي لحاظ باندې یا د دوی هغه د سلفیزم ریښې فکري لحاظ باندې په ډیرو خبرو کې ډیر مخالفت وښوده. دا مخالفت فکري هم دی، سیاسي هم دی او حتی مذهبي هم کیدلی شي. دریمه نقصان مسله دا دویمه عامل دا دی چې په نړۍ کې ولیدل شو چې اسلام پالې ډلې ټپلې د نظامونو په چپه کولو کې ډیر پراخه رغنده رول لروده، اما د نظامونو د چپه کولو نه وروسته دوی دغه اهلیت یا توانمندي نه لروده چې یو صحیح سالمه اداره رامنځته کړي. او نن د شامپ یا د دمشق چې کومه اداره رامنځته شوې ده په سیمه ایز او داخلي لحاظ باندې تر ډیره حده پورې مطمئنه ده، او د دې عوامل دا نه دي چې یوازې د دوی فهم او درک او دغه دی، بلکې هغه وسنۍ کومه کابینه هم چې دوی رامنځته کړي دا یو مسلک شموله کابینه ده. چې هر څنګه ورته ګوري اکثره کسان د هغه کسان دي چې هغه پکې د مسلکي لحاظ باندې په هماغه خپل وزارت کې غښتلي دي. دویمه نقطه دا ده چې ترکیه چې د پراخه نفوذ خاوند ده په دې ټول متغیراتو کې هغه نه غواړي چې دغه سي یو سخت دریزه نسخه رامنځته شي چې هغه د ناکامۍ سره مخامخ شي. داسې یو نسخه چې هغه ډیره ماډرن وسیږي یا د ترکیه یو نوې کاپی وسیږي په دې شکل باندې چې د ټولو حریتونو آزادیو نه برخمنه وسیږي، او هغه څه چې په ترکیه کې د یو سیاسي چوکاټ کې انتخاباتي او که په مسلکي لحاظ باندې دغه ټول مسایل به مخ وړاندې کیږي، دوی غواړي چې دغه یو څه رامنځته کړي. او دا یوازې د ترکیه دغه هم نه ده، هیله او غوښتنه هم نه ده، په دې کې د سیمې نور هیوادونه او نړیوال تفاهمات هم شته. متاسفانه چې په افغانستان کې کله چې د امریکا متحده ایالات د وطنو په درشل کې یو مسؤولانه وتل ونه شو او په داخلي لحاظ باندې هم هغه څه ونه شو چې رښتیا هم څه چې په دوحه کې ویل کېدل چې د افغانستان کې به د خلکو د ملت د ارادې سره سم اک پراج ته ټول شموله په نامه باندې خلک یې هدي ټول شموله په سیاسي ادبیاتو کې نشته او زنم په ګوانډیو کې هم داسې څه لیدل کېږي. اما مسلک شموله خو باید رامنځته شوی وای، او هغه څه دي چې د اصلاحاتو دغه چغه ته هغه ورځ نه نیولې تر نن تاریخه پورې افغانان هم کوي، بهرنیان هم کوي، او د طالبانو په صف کې یو لوی دغه دی لوی صف هم دا کوي. اما تر اوسه پورې داسې ونه لیدل شو. یو شباهت د طالبانو د پخوانی رژیم ونس کې د دویم انتقالي حکومت دغه د ډاکټر صاحب اشرف غنی هم و دغه د سرپرست اداره و دویم سرپرست اداره ده، هغه په کابل کې د وزیرانو سره کوم وخت خونه لرو د وزیران حتی که د ډیر وړي دغه چا ترقی مخسته باید انټرویو باید دغه خپل ډاکټر صاحب اشرف غنی کړی وای. یعنی د یو معلم مقرر کېدل د جمهوریت په وخت کې د یو وزیر صلاحیت نو، اما وزیر کولای شو چې د یو دینی مرستیال د لورز د موینات د منځ ویسي او هغه نه لور ده. په دې معنی چې دلته ځینې شباهتونه وو چې دغه هغه اشتباهات چې په خوانی هم کړی دي وسنۍ هم کړی دي. سوریه خلکو او د سوری بهرنۍ اړخ او سیمه ایز اړخ د دې ټولونه په استفادې سره دغه نوې نسخه رامنځته کړه. اما متاسفانه په افغانستان کې یو صحیح سالمه نسخه چې د افغانستان د ارادي تمثيل پکې وي نه پوخوا او نه تر اوسه پورې تقریبا وجود لري.
یعنی برهاني صاحب په دو جملو کې راته وایي د سوریایانو ستونزې نسبت افغانانو ته کمی دي.
د سوریایانو ستونزې د افغانانو سره فرق کوي. د سوریایان سوری خلک په تعلیمي لحاظ باندې د ګاونډیو شتمنو هیوادونو سره او دوی د پخوانه هم هلته تقریبا په دې عربي شتمنو هیوادونو کې میشتو او د زمونږ خو هم میشتي خو زمونږ په مزدوري لپاره تللي دي. هغوی ډاکټر دی، انجینر دی، مسلکي کسان دي. د عربي هیوادونو دغه ټول دغه چې دي د خلیجي هیوادونو د دوی معلم نه نیولي ډاکټر نه نیولي دغه ټول مسلکی دغه د سوری او د نور هیوادونو سره تقریبا وو او په دوی باندې چلی دی. یعنی ما ته چې یاد دی زه چې کله د سعودي کې ما درس ویل او په هغې کې تقریبا نیم استادان اکثره په دغه ټولو مؤسساتو کې خپل هم دا د سوری خلکو سوریه خلک په تعلیمي لحاظ باندې ډیر په مخ په وړاندې دي او سوریه په منطقه کې ډیر قوي اثر لرو. د وسم دی دوی په دې باندې اوسنۍ ډلې ټپلم چې حاکمان دي په دې پوهیږي چې سوریه د ډیرو مختلفو مذهبونو او د مختلفو سیمه ایزو فکری او سیاسي اړخونو سره درشه لري او دوی باید دا ټول په نظر کې وساتي. دا هغه څه دي چې د هغوی سیاسي درک او عقلاني لاره او د سیمه ایزو سره تفاهم دا هغه څه دي چې موږ په افغانستان کې متاسفانه نه لرو.
مننه کورودان تاسو وبیر تر وګرځم اوریدون کې سره دی دوی بره واخلو نو مراته واخلې لکم زماړي کې نه دي
پرېږه. سلامونه
ستړي مشه احمدي صاحب خیر اغلې پروگرام ته. احمدي صاحب نظر دی ورو کوڅه پختنه لري.
مننه خوش سلامونه ګورو شي محترمه.
مننه کورودان مهرباني
ریکام پرې دې فور نو استادانه مې احترام ته درغو نو موږ خو دغه په همدې نو خو بیا دمر ویلې سو شال خور چې نه دا سوري په غلو غره شي نو امریکا خو کوشش کوي دا شمه خلک چې دی نه دوی ته په فادار نه دی نه په ټول کې شو ګره نه چې مې نه پر دې ور سره دی نه تقریبا چې امریکا په خلاف دی نه ایران په پورې تړلې دي زیاتره ملکونه دا مثلا عراق وګوره سوریا وګوره مثلا لیبیا وګوره هلته هم داسې مشکلات را پیدا شول. نو په ټوله کې چې وګوره 2000 کالو که څه وخت وینې تقریبا چې امریکا حملت یې وکړه بیا روسیه امانت کوي وینې تقریبا نه غوښته چې د بشار اسد حکومت چپه شي. په ټوله کې نه شیطان طرفدار وینې ایران پورې. نو اوس وګوره چې دغه مجله رامنځته شوه نو دا خو د سنیانو په ګټه ده. تقریبا دوی غواړي نړۍ کې ټول ملکونه چې وګوره دا خلیجي ملکونه وګوره شال کور زیاتره وپاده دی امریکا ته نه سنی ملکونه چې دي نه مسلمانان چې دي زیاتره د عربان نو په ټوله کې دا شوګان خو دې سره سمون مخ لري په تاغه باندې وګورئ چې هم مسلمان افغانستان کې مشکلات راولو افغانستان کې د شوکارو چې شال کور لګور نه وایي نه تقریبا نو ته سنا سره ناروا کې بل زیاته نه په باندې زیاتې وجه زیاتو نو هغه ملګری وګوره خو دا د یو تصمیم نه و نو حکومت بشار اسد چپاسو نو کله چې سنیان ډېر قدرت ورسیږي نه دا نه وایي چې شګان ته قدرت خلاص ورکړي خو سره امریکا نو دا مکه یې نه شي دی لکه تاسو یاده وره ترکیه او زیاتره ملکونه شي دا هم امریکا طرف نه دی نه په ټول کې هم امریکا خو سنیان د پلیکي د په کې دا سوریه کې نه دا خو یو معمول وګوره چې لیران ډېر ملکونه په ځاب دی نه تاسو په ټول کې وګوري نو امریکا دې سرخوده دې جوړه امریکا ته د ایران ته اسرائیل سره وګړه مختلفه وګړه نور من کوکه یې
په بخښنې سره سپان باندې امریکا په سوریه کې د دغه ډلو په واک تر سوالو سره یو ډول ایرانو زپه
bale bel ko sal sal ke da ma no khabar da de bani rat sal ko gur sal da khabar bi sal sal ke ke da shehra khan de shi ene era khalak gur che ta da sal pe shadat wara so khoda shehzar da re be wala da zalam di da zalam ki khoda zalam da khum da de amerika po khtre de mu ba khali pa era po khtre da kar na kul jaga sa da sal pe shadat wara so da ja tar mu ko ki da se pe era da khala ki da sal ji bi no amerika po zor ba na da mu ko ne pe ran
pro de ne pa ke kor wa da ahmadi sahab bala re dun camera wa khlo
na na
نو مره ته وخلې لکم زموږ اړیکې نیولې او لاند مخبل نظر وای مننه کور ودانه تل سمیر باندې لاند نظر اورو چې وخت کم ده
الله دې خوشاله که خورجان سلام مزمنو ته ما واکن نه احمد اسمه چې سره او تر پر دې سال خو مزمن دا په سوری کې چې کوم حکومت راغلی دې ار کله کې خو خدای پاک دې وکړي چې دا سوریایي ورنه چې نور ملک ته مملکتو ته خورجان مهاجر سي دې خپل دغه مثال خبرې خپل مت تراسي خو موږ په فکر او نظر پر دې خبرې په دې کې نظر تمام نه چې دا د ظلم نتیجه وګورل سلویش کال څنګه سلویش کال بشر الله صاحب د نت تصویر کې خپل باندې ظلم کوي شخصي زندانونه جوړ کړو خورجاني خلک زور ولا داخل پای دا سو انجام ده ته خو دې چې په یو ډول پروژه مثال د خبرې خپل ملک ثلاثه مرکې لږ موږ د مملکتو د پاره انسان په ټول من دیوان ملکونه د خورجاني خصوصا د افغانستان حکومت کې نور حکومت خورجاني د دې سره باندې چې ځاتو وکړو هغه ځکه دا څه چې ظلم نو په ټول ولس باندې خورجاني د خپل ولس شرایط انسان د خبرې په پام کې ونیسو کله چې د ظلم پای تمام د خورجاني ما وخت ته تم څه خورجاني ټول میوادونه تیار مو مثال د خبرې ظلم خپل د ولس سره کې راغو پای دغه چې لکه د بشارو نشو د خورجاني د غنډې نه
کور ودان ژوندې وسیات ال صاحب چړې کې نیولې و اتمر صاحب کته سره ته وایست مخکې ورېدونکو یادونه وکړه چې د دې جګړې تر شا چې اوس حیات تحریر شام په سوریه باندې واکمن ده د امریکا لاس دی دغه خبرې ته د ایران مذهبي مشر خمنی مشارکړې و ویلي و چې اسرائیل او امریکا په دې کې لاس لري نو کله چې دا ډله وخت ورسېده اسرائیل بیا په سوریه باندې نږدې 300 بریدونه کړې دي او بیا ویلي چې په دې بریدونو کې هغه کې مېوي وسلې په نخ کړې وي چې وخت کې د اسد رژیم پر خپل خلکو کارولې وي او د دوی هدف دا و چې دغه وسلې هغه کسانو لاس ته ونلوي چې هغه په عام خلکو بیا وکړي ورته د دلیلونه ویلي خو په ټوله کې په دغه جګړه کې چې په سیمه کې روانه ده کپا غزه کې د اسرائیلو جګړه دا کپا لبنان کې و اوس کپا سوریه کې د دې ډلې واک تر رسیدل دي په یو ډول د امریکا لاس تر شا دی دا څورو خانه کې په نړیوال سیاست کې چې امریکا بیا په سیمه کې برتري لري نسبت روسیې ته
اوس ګورې دا یو مسله ده اسرائیل ترکیه امریکا اوس ول اسرائیل د دوی دغه تسلیحات یا هغه پرمختللي راکټونه یا سلاګانې دوی بمبارتي ځکه چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې د عربو سره نه یا سوریې سره نه او همدا یې وخت دی چې دوی غواړي چې دغه سلاګانې بمبارت کړي او دغه تسلیحات ټول له منځه یوسي د بل خوانه د روسیې د پارا روسیا سوریا کې پایګار درلود د ترتوس نوم یو پایګار دی چې د غزینه د بهر سره نږدې یو پایګار دی د دې زینه دوی اکمالات کول نایجیریا ته مالی ته او لیبیا ته ځکه چې د روسانو هغه هیوادونو سره د مرستې د پاره همدا یو چینل دغه قطع شو په روسیه باندې یعنی دلته د ایران لاس هم قطع شو د روسیې لاس هم قطع شو ایران کوم هغه چې درلوده د فاتیمیون یا هشت شعبي و دغه نورو ډلو سره یا حزب الله سره هغه قطع شو ایران اوس دغه توانمندي نه لري یعنی هغه امکانات د لاسه ورکړو روسیه هم خپل پایګار د لاسه ورکړو دا په حقیقت کې یو نوی د ایران او د روسیې ځپل د بل خوانه چې ترکیه په سوریه باندې حملې کوي د دې نظامي توانمندي ختموي په مجموع کې د امریکا او د دې د ملګرو چې اسرائیل دی د دې هدف دا دی چې دغه ټول ډلې دغه ټول قوتونه په سیمه کې دوی وځپي چې دوی دغه څه یو خطر جوړه نشي چې هغه بیا تهدید د امریکا ګټو ته یا د اسرائیل ګټو ته یا د امریکا د متحدانو ګټو ته همدا کله چې فرانسه په افریقا کې ماتې وخوړله دغه میدان روسانو ته پاتې شو دغه برخه کې اوس روسان فرانسویان هم خوشحاله دي چې روسان ماتې وخوړل په دغه لوبه کې نو یو ډیر پیچلی لوبه ده سیاست په مجموع کې زه داسې فکر کوم چې امریکا، اسرائیل او ترکیه، ترکیه ځان د دې سیمې اوس تازه غواړي چې واکمن پاتې شي او احتمال هم دا دی چې امریکا سره یو ځای دوی همکاري وکړي په سیمه کې ترکان خپل قوت ته اصطلاح وسعت ورکړي او دغه هیوادونه تر خپل سیاسي تاثیر لاندې راولي. ایران هم بل قدم پاتې دی. د ایران دپاره امریکا که ترامپ ولسمشري شروع سو نو بیا به حد اکثري فشار په ایران باندې نور هم واردوي. د ایران لاس د لبنان نه قطع شو، د ایران لاس د فلسطینیانو د حماس نه قطع شو، د ایران لاس د سوریې نه قطع شو. نو ایران کې به نور فشار هم دی، هم اقتصادي هم تعذیرات براولي. احتمال د دې هم شته چې ایران کې هم راتلونکي کې تغییرات رامنځته شي.
مننه کور ودان اتمر صاحب.
بهرني اړخ دی
خبر مخلص وی زبر برهانی صاحب ته ورشم باندې مننه کور ودان. برهانی صاحب که تاسو رده وایس لکه څنګه چې اتمر صاحب ولی پیران له هر اړخ نه فشار دی په کوم جګړو کې چې دوی ډیر خکیل او هغه ډول اوس د دوی لاس ورنه پرې شوی دی. په دغه جګړو کې په ځانګړي توګه په سوریه کې چې دوی د بشار الاسد رژیم ملاتړ کاوه ډیر افغانانی ګمارلې وو چې د جګړې ته ورشي او په ایران کې به د دوی کورنۍ ته پناه ورکوله یا به پیسې ورته ډېرې ورکولې او افغانان هم د مجبوریت نه چې په افغانستان کې کار نه و په دې جګړو کې ګډون کاوه. څومره به په ټوله کې په افغانانو باندې او په ایران کې میشت کوم افغانان چې دي په دې به څومره سهولت راشي د دغه جګړو په پای ته رسیدو سره یا د ایران د لاس په پرې کېدو سره یا لاسرسي کمیدو سره؟ فکر کوم چې برهانی صاحب راسره نشته ده. اتمر صاحب که تاسو هم دغه پوښتنه راته ځواب کړئ.
زه داسې فکر کوم چې ایران او د دې ملګري مثلا روس و ایران دوی دواړه په اوکراین کې جګړه کې تقریبا یو ځای سره کار کوو. د ایران تسلیحات مخصوصا د بی پیلوټ الوتکو روسیې ته لیږل او هغه په اوکراین کې کارول دا داسې ښوده چې ایران او روسیه په یو جبهه کې دي سره او دوی د اوکراین پر ضد جنګیږي او امریکایان هم بالاخره د خپل سیمه ایز دوستانو سره یو ځای کار شروع کړ او هغه ترکیې سره کار او ترکیه خو غواړي چې اوس د دې نفوذ یا سیاسي نفوذ هم عربي هیوادونو کې هم په سیمه کې لکه افغانستان یا کیدای شي د افغانستان ګاونډي چې پاکستان دی. نو په دې ترتیب سره اوس وخت کې خو لوبه د دوی په ګټه روانه ده. نو معلوم شي چې وروسته به څه تغییرات په سیمه کې راشي. نو دغه لیکن تعاولات ډېر سریع دي، یعنی پیشبیني د تعاولاتو کول هم دا اسانه کار نه دی او طبیعي دی چې یعنی تغییرات
نارازی. ډېره زیاته مننه کورودان له تاسو دواړو قدر منو د سیاسي چارو شنونکي اسحاق اتمر، د پوهنتون استاد او د نړیوالو چارو شنونکي سید عبید الله برهانی نه چې راغلی په پروګرام کې مې پروګرام کوم را سره ګډون وکړ. له هغه اوریدونکو چې دوی هم اړیکه نیولې وه او خپل نظر یې د موضوع په ارتباط را سره شریک کړ چې د طالبانو د حکومت او همدارنګه په سوریه کې نوي واک ته رسیدلې وسلوالې ډلې ترمنځ د حکومت ولې همدارنګه د دوی د واک ته رسیدو د ورتوالي او توپیرونو په اړه باندې موږ سره مو خپل نظرونه شریک کړل. له تاسو قدرمن اوریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دا شی مو پروګرام مو اوریده. که پروګرام مو نوی اوریدلی کولای شي د ازادي رادیو
ویب سایت ورسی چپاتی ازادی رادیو ڈاٹ کام د هلتا پروگرام لسره ووري هم درنګ از موږ پر فیسبوک باندې هم موږ پروگرام تاسو بیرته اوریدلې او لیدلې شي چپاتی فیسبوک ازادی رادیو ڈاٹ کام د هلتا موږ ته تللی شي لدی سربیره په نور ټولنیزو پانو کې لکه ټوئیټر انستګرام او واتس اپ او ټلګرام کې هم موږ پیدا کولای شي هلتا موږ د پروګرامونو سربیره خبرونه او راپورونه هم اوریدلې او هم لوستل شي په راتلونکو ساعتونو کې به په دری برخه کې زموږ همکاران هم دغه موضوع په دری برخه تاسو ته وړاندې کړي تر بل پروګرام هي چاري خو وخت
با سلام و وقت بخیر.